ለንዲስተ ده افغانستان ده خبر یالونو مرکز ده تلو نیوز ده خبر یال روح الله سنگر دی خوشی کدو خبر ورکوی دی مرکز دن پی و خبر پانه که ویلی چه خغل سنگر چه دو ورز وړاندې په پروان ولایت که ده طالبانو ده استخبارات لخوا نیول شوی خوشی شوی ده ده افغانستان ده خبر یالونو مرکز ده غدی خوشی کدو هر کلی کلی خو ده هم ویلی چه هغه ده قانون خلاف نیول شوی او ده و خبر یال پتوگه ازادی سلب شوی و د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې انای پرون دوشنبه په یو خبر پړنه کې په افغانستان کې د خبر اعلان په وړاندې د تاریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان کې بل خبریال زمیر زهیر او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي د طالبانو په توقیف کړي. تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزا وطن بای او سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړي دي. دې شورا د لندې په څلورمه او بخې په څلورشتمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وایي د افغانستان د روغتیا برخه ستونزې د صحي تاسیسات د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي. د ایم ایس ایف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدا خطر رامنځته شوی دی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د ایران د بشري حقونو بندیوان فعال نرګس محمدي نن د خپلې محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. وروسته له دې چې میرمن محمدي د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه، دا د هغې د محکمې لومړۍ غونډه وه. د محمدي د کورنۍ غړي وایي چې هغې د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدي چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې د دې په استازولۍ د نوبل جایزه ترلاسه کړه، ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایرانی وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفه د اسرائیل په توغندوي حملو او بمباریو کې درې کورونه لګېدلي چې په نتیجه کې 60 فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره بې ځایه شوو فلسطینیانو د غزې په شمال د اسرائیل له حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفه ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تان څنګه درنو اوریدونکو سلام، اله دا چټول بروغ او جوړ وای. د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت او دا چنن سبا د افغان ځوانانو لپاره کډوالي و مهمه موضوع ده، هم دې مسلې ته تمکیګو. په دې خبرونه کې په قاچاق لارو د تللی ځوانانو خبري ووري.
قاچاق لارو خو بيخي سخت دي، اسان خو نه ده
یاره، یو مړی روزي دي خو په کور کې دي.
ورپسې له ډاکټر شفیق الله سحر او خاغلی زلمی حلیمی سره د ځوانانو د کډوالۍ په عواملو غږېدل یو.
نو وخت کې چې انسان په دومره انفرادي شکل له بمانیتونو او محدودیتونو سره مخ وي، څه بل ځوان ځلخه کې چې په وطن کې پاتې شي،
په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه په دې لار باندې د لاس اور کې، نو بیا هغه ټول ژوند کورنۍ لمنځه.
افغان ځوانان مخکې هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو په 2020 کال کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوه او هر ورځ په سلګونو ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتي کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لارو تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وای تر پخوا اوس وضعیت ډیر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتی ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزی چې اروپا ته یې قاچاقي سفر کړی وایي ډیرې سختې تیرې کړې دي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، وشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تنده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واړو ایران نه دیجې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان، په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپله داسې مشکلاتو سره مخ شوی یم. چې زه په دغه لارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هیڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لږه به را روان و، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې تر کورونو نه دي رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیدل. خلک خو به یو وخت کې موږ ته کیسې کولې چې ولا مړي دي او فلان د بسمان دي، یعنې دا ما په خپلو سترګو ولیدل. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لک د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره و، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته یې خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه، او نه داسې سوکول چې ورته پېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو، هلته یې خاخ کړو. ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګروان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تېرېږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترېنه اخلي.
یاره یو مړی روزي دي خو په کور کې دي، موږ خو اوس بیرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بیرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي، او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو، د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بیرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
د محمود په نوم یو بل افغان ځوان چې اروپا ته په قاچاقي سفر کې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی، نورو ځوانانو ته یې پیغام دا دی چې که غواړي بهر ته لاړ شي، د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزې پیدا کړي او لاړ دې شي.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه،
که زما خبره او نظر څوک اوري، نو ورته وایم چې نه دي راځي، ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري. هماغه خپل وطن ښه دی، منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو په راتګ سره نور هم خراب شوی، خو همالته په خپل وطن کې دی وي. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده، له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي، پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي. دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کېږي او ښه چلند ورسره کېږي. زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم، دا درېو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي، ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسېږي. چې ورسېږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي، زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته، تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا چې په وروستیو کې د څو مهمو او ښکاره عواملو تر څنګ نور کوم مسایل لامل شوي چې ځوانان یوازې له وطن څخه د وتلو په اړه سوچ وکړي او حتی غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه کړي، د دې سفرونو پایلې څه کیدلی شي، او ځوانان که د قانوني سفر په شرایطو برابر نه وي څنګه د ځان لپاره یوه ښه پرېکړه کولی شي؟ په همدې اړه مو له لیکوال زلمی حلیمي او مدني فعال ډاکتر شفیق الله سحر سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. تاسو دواړو ډاکټر صاحب شفیق الله سحر او ښاغلي زلمی حلیمي ته ښه راغلاست وایو. دا چې د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او د افغان ځوانانو د ژوند یوه مهمه مسله اوس کډوالۍ ده، په دې وغږیږو چې کوم عوامل سبب شوي دي. پیل به له ډاکټر صاحب سحر څخه وکړو. ډاکټر صاحب، څو ښکاره عوامل خو یې ممکن بیکاري وي، بېوزلي وي، یا مثال پخوا جګړه هم یادېدله، خو ستاسو په نظر په اوس وخت کې کوم نور مسایل ور زیات شوي دي دې ته چې د ځوانانو کډوالۍ نسبت پخوا ته ډېره سوې ده؟
ډېره مننه قدرمن هیواد صاحب. یو خو هغه عوامل دي چې په لویه کې واضح دي چې په افغانستان کې ځوانان راتلونکي ته یا د خپل سرنوشت هغه بکات اندېښمن دي. که دلته په هیواد کې پاتې سي نو په آینده کې به د ده هغه د زده کړو بهیر بشپړ سي، پاتې به سي، او که بشپړ سي نو څه ارزښت به ولري. ولې ځینې عوامل چې په وروستیو کې ښکاره دي، مثلا دغه نوی نظام چې راغی په پکتیکا کې، یو ځوان غوښتل چې پټکی په سر کې د خپل شوق مطابق لباس عیار کې وایغوندي، خو طالبانو په هغه سړي د پټکي یا د لونګۍ د پسرولو بندیز هم لګولی و. نو هغه سړی بیا مجبوریږي بیا له یو مشر قمندان نه د پټکي د سر کېدو امر اخلي او بیا هغه راځي په کلي کې پټکی په سری. هغه مکتوب تر ډېره په مطبوعاتو کې لاس پلاس کېده، شاید تاسو هم چیرته لیدلی وي. نو تر دې حده پورې سي له یو چا نه د مالکیت احساس اخیستل کېږي، د خپل ځان د مالکیت احساس، هغه احساس خو چې د وطن دوستۍ ده یا د وطن د مالکیت احساس، دا تقریبا بېله خبره ده. نو وخت کې انسان په دومره انفرادي شکل له ممانعتونو له محدودیتونو سره مخ وي او ناامیدي ایجادېږي، څه به هلته ځوان حوصله ولري او څه به هلته ځوان زړه کې سي وطن کې پاتې سي؟
مننه سحر صاحب. حلیمي صاحب، ډاکټر صاحب شفیق الله سحر ځینو عواملو ته اشاره وکړله چې هغه د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي په دې وروستیو کې چې لامل شوي د ځوانانو د کډوالۍ څپه لا پسې ډېره شي. تاسې څه ور زیاتول غواړئ؟ یعنی په دغو عواملو کې فکر کوئ ځینې نور داسې لویه واړه عوامل هم شته دي چې هغه لامل شوي دي چې ځوانان نور په وطن کې خپل راتلونکی ونه ګوري او یوازې په دې سوچ وکړي چې څنګه له وطن څخه وتلی شي؟
سلامونه جناب هیواد صاحب تاسو او جناب سحر صاحب ته. دا تر ټولو لویه بدبختي ده چې د بده مرغه افغان نوی نسل ورسره مخ دی. په ټوله کې مهمه دا ده چې انساني کرامت ته ارزښت نشته. په ښوونځیو کې، په علمي مراکزو کې هغه امیدونه او هیلې چې باید یو ځوان یې ولري او راتلونکي ته، هغه ټول له منځه تللی دي، وژل شوي دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې بالاخره افغان ځوان نسل دې ته اړ باسي چې هغه وطن پرېږدي او له وطن څخه لیرې شي. او بیا د وطن څخه د باندې هم موږ ډېر مشکلات لرو، په ډېرو ستونزو کې یو.
سحر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه ځینو عواملو ته مو اشاره وکړله چې مثال د ځینو فردي ازادیو محدودېدل دي، که مشخص په همدې موضوع وغږیږو، نو ستاسو په نظر دغه د فردي ازادیو محدودېدلو اغیز څنګه ارزوئ؟ یعنی فکر کوئ چې دا هم یو مهمه مسله ده چې کډوالۍ ډېره کړې؟
په یوه ټولنه کې د یو انسان د اوسېدو لپاره دوه شیان ډېر زیات ضرور او اړین دي، چې یو له لوږې نه نجات ته او دوم ویره ده له ویرې نه نجات ته. کله چې په یوه ټولنه کې یو انسان له خوف سره مخ وي، له ویرې سره مخ وي، او بیا د خوف تر څنګ له لوږې سره مخ وي، نو په هغه ټولنه کې انسانان خپل راتلونکي نه ویني. نو ورو په ورو د ناامیدۍ خوا ته میلان کوي او بالاخره مجبوریږي. هغه پښتانه ټپه کوي، وایي څوک په رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا د یار له غمه مري ځینه، یار شاید وطن وي، یا هغه خپل میهن وي، یا هغه خپل ارزښتونه وي. نو فردي ازادي خو یو ډېر مهم بحث ده. فردی ازادي دا معنا سي دي ځوان ارزښت په ټولنه کې. بل مسله هیواد صاحب، دغه د لیډرشپ مسله، د اجتماعي لیډرشپ یا د سیاسي لیډرشپ مسله ده. سیالته سيد اوس دا به ومنو په هیواد کې بحران ده، مشکل دي، مسائل دي، ستونزې دي. ټول هیوادونه دغسې په تاریخ کې له مسایلو له ستونزو نه عبور کړی ده، تیر شوي دي او بیا بالاخره تمدن او پرمختګ ته لاره پرانیستې ده. ولې په هغه هیواد کې د ځوانانو لپاره د لیډرشپ هغه سټیج موجود و، یا انګیزې او د تشویق او د هڅونې هغه سټیج موجود و، نو دلته هغه د لیډرشپ مسله، د لیډرشپ خلا موجوده ده چې ځوانانو ته بالاخره په دغه سخت او ناوریني حالت کې یو روحیه ورکي، یو زړه ورکي، یو جرأت ورکي. خو که غږ وکړي او انتقاد وکړي په هغه هغه ورځ بیا ځوان نه وي، په هغه ورځ بیا ځوان ترټل کېږي. باور وکړي واتساپ په کمنټونو باندې خلک، د فیسبوک په لایکونو باندې خلک په ورځ ورځو هلته بندیان دي، په ورځ ورځو هلته. دا زه انسان چې در سره مخامخ غږیږم، زه په یو پوسټ او په یو دغه چې یو څو وخت مخکې په رسنیو کې په نجونو باندې تور پورې سوی و، چې د افغانستان په مکاتبو کې نه پیږم مخدره توکي استفاده کېدل، د هغه شخص پاک له ما یو پوسټ کړی و چې دا ښه نه دي ویلي. زه نیول سوی یم، زه ټارچر سوی یم، زه بندي سوی یم، زه ازیت سوی یم. دا زه خپل ژوندی مثال وایم او د خپل ځان خبره کوم. نو یو ځوان چې په وطن کې حد یا عقل یو کوچنی مسله نسی نقدولی او د خپل حق خبره نسی کولی، نو هغه ته به ځوان څه خپل راتلونکی ویني؟ ځوان به څه هلته دغه سي؟
البته حلیمی صاحب، تر دې دمه ډیر په موجوده وضعیت خبرې وشوه چې لامل شوی د ځوانانو کډوالي ډیره کړي. خو که تاسو وګورئ ځینې ټولنیز اړخونه هم دا مسله لري. مثال اوس هر کور مثال هڅه کوي چې یو ځوان په بهر کې وي، حتی کله چې یو ځوان اسناد اخلي خیراتونه کیږي په کلیو کې، ډیر واړه واړه تنکی تنکی زلمیان لیږل کیږي، مثال پیسې ورته پور کیږي خو په دې سختو لارو لیږل کیږي. فکر نه کوي چې دغه یوه سیالي غوندې هم جوړه شوې او د خپل ځوانان دغو سختیو ته ورکوي، دغو سختو لارو ته، چې حتی مرګ په کښته ده هغو ته یې ورکوي، خو چې صرف دوی مثال ځینې اروپایي یا امریکایي هیوادونو ته ورسیږي چې بیا بیرته دوی ته پیسې راولیږي. دا لامل یې څومره مهم دی؟
هیواد صاحب، زه نه پوهېږم د ښه مرګ وایم که له بده مرګ وایم، چې له ښه مرګ وایم چې ښه ده راسي او دلته کار وکړي، بیا کورنۍ سره مرسته وکړي، چې د عدل وږې کچه له منځه را ولاړ سي، حد اقل راټیټه سي، خو دا ښه خبره ده. او که له بده مرګ وایم، بیا دوی په هغسې مرګونو لارو باندې راځي چې هغه اصلا د دې وړ نه ده چې انسان ورته هغه لارې تجربه شي. نو په ټوله کې دا یو بدبختي ده، باید ووایم چې باور کوي د اکثر ځوانان ما ته مسجونه کوي، ډېر نورو ملګرو ته مسجونه کوي چې موږ څنګه وکولای شو چې ولاړ شو. لکه تاسو چې وویل هلته یو سیالي غوندې دغه شی اوس ګرځېدلی ده چې د پلانکي زوی بهر کې ده، اوس ما زوی باید ولاړ شي، او بیا له بده مرغه هغه مرګونې لارې تجربه کېږي چې هغه د خپل سر په بدل کې هغه لارې دوی تجربه کوي. په دې کې بیا ډېره کمه فیصدي دوی بریالي کېږي، او ډېر نور بیا هغه بیچارهګان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو دا په ټوله کې که په دې باندې خبرو کو، دا یو ډېره غټه بدبختي ده.
که مثال دغه ځوانان چې په دغو مرګونو لارو ځي، ممکن دوی ته قانوني لارې هم پیدا شي. مثال دوی په هغو شرایطو ځان برابر کړي چې ځینو هیوادونو ته لاړ شي، لکه سکالرشپونه دي د زده کړو لپاره لاړ شي یا د کارونو دپاره. ولې په افغانستان کې ځوانان دغه هڅه نه کوي چې مثال یو هیواد ته په قانوني لاره لاړ شي، له دې چې غیر قانوني لارې غوره کوي؟ غواړو دا پوښتنه له سحر صاحب څخه وکړو.
په دې کې هېڅ شک نشته هیواد صاحب، په دې کې هېڅ شک نشته. دا اوس هم زه په تماس کې یم، تقریبا څلور ورځې وړاندې د ایټالیا هیواد دولتي پوهنتونونو کې د ماسټرۍ او د لیسانس لپاره د افغانستان ځوانان دا ورسېدل، راغلل، خو د هغوی تعداد ډېر کم ده. نور هیوادونه هم شته چې مثلا دغه رقم فرصتونه لري. ولې په دغو فرصتونو کې هغه څوک کولای سي چې حد اقل په لیسې لوستي، حد اقل پوهنتون لوستي، او غواړي چې د لیسانس او د ماسټرۍ لپاره راسي؟ نو په دې کې شک نشته چې که یو څوک کوشش وکړي، لکه دا تاسو یادونه ورته وکړه، د ایلیټس او ټافل پروګرامونه حتی په ځینو پوهنتونونو کې، په ځینو بورسیو کې ایلیټس او ټافل تام نه کتل کېږي. په یو عادي شکل سي یو څوک کولای سي چې په انګلیسي باندې کم تسلط هم ولري، نو دوی کولای سي چې بیلابیلو سکالرشپونو او بورسیو ته سبتنام وکړي او بالاخره راسي. یعنی له دې نه صرف نظر نشي کېدلی، بالکل دا موجود دي. ولې دلته بل خواته دغه د هیواد ځوانانو تعداد بیخي زیات ده، په لویه کچه خلک تقاضا لري چې هیواد پرېږدي او بهر ته ولاړ سي او بهر ته ځان وباسي.
یو علت هم کېدای شي دا چې دوی غواړي ژر لاړ سي، یعنی دوی
یو کال یا دو کال یا درې کال صبر نه کوي چې په غو معیارونو او شرایطو ځان برابر کړي.
کاملاً همداسې.
حلیمې صاحب، تر کله به ځوانان دغه سوچ او فکر په ذهن کې پالي چې دوی یوازې د کډوالۍ په اړه فکر وکړي، په دې فکرونه کې وطن کې خپل ژوند او راتلونکی جوړولی شي؟
تر څو چې ځوانانو ته بېرته امیدونه ورکول شي، تر څو ځوانانو ته بېرته داسې یو سیستم رامنځته شي چې هلته یو ځوان خپل ځان په اداره کې وګوري، خپل ځان په هغه وطن کې ډاډمن احساس کړي، فکر ونه کړي چې څوک زما ارزښتونو ته تاوان رسوي، فکر ونه کړي چې څوک زما انساني کرامت ته زیان رسوي، تر څو چې دا زمینه مساعده نه شي چې بېرته ځوان نسل ته، نوي نسل ته په ارزښت زموږ حکومتونه، زموږ ولسونه او په ټوله کې زموږ مسؤولې ادارې دې ته توجه ونه کړي، زه فکر کوم موږ به د نور بد حالت سره هم مخ شو. دا اوس له بده مرغه زه دلته ګورم جرمني ته د یولسو کالو هلک، د پنځلسو کالو، د شپاړسو کالو ځوانان راغلي. یعنی دا کوچني ماشومان دا لارې تجربه کوي، بیا چې دلته راسي د هغوی بیچارهګان په میاشتو میاشتو مریضانی چې یا واوري د دوی پښې وهلي، یا مثلا د دوی هغه دایمي مریضانی ورپیدا شوي. داسې یو مشکلات دي، ولې موږ هیله لرو چې په وطن کې داسې یو زمینه مساعده شي چې بېرته ځوانان وکولی شي خپل راتلونکی او خپل هیلې هلته وویني او دغه شی د مهاجرت کچه راټیټ شي.
ډېره مننه. دا بحث به راټول کړو. سحر صاحب، غوښتل مو له تاسو د واورو په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې تاسو مخکې ستونزو ته اشاره وکړه، د کډوالۍ عوامل مهم یاد کړل، خو بیا هم دغه ځوانان څنګه کوی شي مثال په وطن کې پاتې سي، ژوند وکړي، خپل ژوند جوړ کړي، له دې چې دوی مثال په سختو او مرګونو او قاچاقي لارو سفر غوره کوي؟ تاسو دوی ته څه ویل لرئ، څه ویل ورته غواړئ؟
که دا هیواد مکمل جوړ وای، په دا هیواد کې ستونزې نه وای، بیا هم اړتیا وسی ځوانان سفر وکړي او زده کړې وکړي، کار وکړي، نړۍ وویني، له نړۍ سره آشنا شي او د نړۍ مختلف او بیلابیل ماحولونو محیطونه تجربه کړي. دا د انسان ضرورت او تقاضا ده، باید داسې وکړي، ستونزه نشته په دې کې. اما که چیرته یو څوک په دې ښه پوهیږي چې په ایران کې او د ایران نه بیا په بلغار کې سي ځوانان هلته په ورځو ورځو په واورو کې پراته وي او سرنوشت یې معلوم نه وي، او یا په سمندرونو کې موږ تاسې هره ورځ وینو چې جسدونه یې ورک وي او د ځینو له اوس هم ورک دي او ورکیږي، نو زه خو بیا دا وایم چې هغه څه سي ته لري هغه ژوند ده، حداقل ژوندی خو یې، حداقل دغه حالت خو موږ هم په دې پوهیږو، دوی هم په دې پوهیږي او موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې دا حالت خو په دې شکل نه پاتې کیږي. یو ورځ نه ورځ خو حتما یو تغییر راځي، یو امید راځي، یو هیله مندي جوړیږي. له دغسې ابدي تکلیف او ابدي رنځ نه سي ته بالاخره بیا د ټولنې د اوږو بار ګرځي، د خپل کورنۍ د اوږو بار ګرځي، نو دغه له بد نه خو بدتر حالت ته بیا نو ظلم مخه کوه.
خالي مصر غواړو خو دې اړه ستاسو خبرې هم واورو چې ځوانان که کډوالي هم کوي چې په سمه طریقه لاړ شي، او که نه کیږي نو دوی بیا څه باید وکړي؟
زه د سحر صاحب له خبرو سره موافق یم. هغه ځوانان چې پوهیږي زمینه ورته مساعده په اصولي لارو باندې، په قانوني لارو باندې، په تحصیلي ویزو باندې، په ځینې ځوانان کولای شي په تجارتي ویزو باندې دوی کولای شي راسي. اما زه د دې په اړه دوی ته هیڅ مشوره نور کوم، من هیڅ د یو ځوان چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، دوی مرګوني لارې تجربه کړي، ځکه په هغه لارو باندې ډېرې سختی بدی ورځی دا ځوانان ویني. ته باور وکه، هیواد صاحب د ځینو ځوانانو سره دلته ما کتلی دي چې هغوی دلته په میاشت په کال باندې دی بیخي د کور څخه هم نسي وته، یا د پښې خوږیږي یا د ملا خوږیږي. نو زما پیغام هغه ځوانانو ته دا ده که دوی کولای شي د تحصیل لپاره د هیواد څخه ووځي، که دوی کولای شي په نورو علمي سیمینارونو یا علمي اصولي لارو څخه ووځي، دا ښه خبره ده، ولاړ سي دنیا وګوري، تحصیل وکړي. اما زه د دې ټولو شانو سره مخالف یم چې دوی قاچاقي لارې تجربه کړي، د کورنیو، د دوستانو، د خپلوانو څخه جلا سي. نو دا ډېره خطرناکه لاره ده، په هیڅ صورت دوی ته باید څوک مشوره ورنه کړي. او بل زه د دوی د کورنۍ څخه هیله کوم، د پلارو او د دوی د مشرانو ورونو څخه، چې هغوی خپلو اولادونو خپلو ورونو ته اجازه ورنه کړي چې دوی په غیر قانوني لار خارج ته ولاړ سي، ځکه دا ډېره خطرناکه لار ده، مرګونې لاره ده. په دې لاره باندې ټوله خلک خپل ژوند د لاسه ورکوي، بیا افغانان ډېر غریب خلک دی، بیچاره خلک دی، په ټول کور کې یو پلار یو زوی لري، هغه هم په دې لاره باندې د لاسه ورکړي، نو بیا د هغه ټوله ژوند و کورنۍ له منځه ځي. زما هیله له ځوانانو دا ده که کولی سي په اصولي لارو باندې زمینه ورته مساعده یي، خوشه تر شامه، که نسي کولی نو بیا دوی کولی سي خپل همت وکړي په وطن کې د یو څه کارو یا د یو بل ژوند کولو لپاره زمینه مساعده یي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.